درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې دی د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام لاندې کیږي خو لمړی موزه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ته رابولم د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وی له خپل شریکو مؤسسو سره په افغانستان کې د سیل زپلو لپاره د ژغورونکو مرستو په چمتو کولو بوخته د ملګرو ملتو د ادارې نن پر خپل اکسپان د مرستو رسولو په اړه د خپل حل زلو خبر ورکړی دی IOM وی اټکل کوي چې د سیلونو په نتیجه کې د مرجوب لو شمیر زیات شي د ملګرو ملتو له شمیرو سره سم د شزو او ماشومان په شمول تر 300 ډیر کسان د جمعې د ورځې د سیل لقبله په بغلان ولایت کې ملشي بیا او تر 2000 ډیر کورونه نړیدلې دي په ترکیه کې د افغانستان سفارت د افغان سیل زپلو سره د فوري مرستو غوښتنه وکړه سفارت نن پر خپل اکسپانه په بغلان او څونورو ولایتونو کې د تیرو درو ورځو د سیلونو د سرومال تاوانونو د یادونې ترڅنګ د ترکیې له حکومت د غهواد له مرستندویو مؤسسو او په ترکیه کې له میشتو افغانانو غوښتي چې له سیل زپلو سره بشري مرسته وکړي د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې چې پر خپل اکسپانه خبر کړ په بغلان ولایت کې د سیل لقبله د سرومال پر تاوانونو خوښیني څرګند کړه دغه وزارت د مرستې په اړه سندي دی ویلي د ایران او پاکستان پر شمول یو شمېر نورو هیوادونو هم په افغانستان کې د سیلونو په نتیجه کې د اوشتو تاوانونو لقبله له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړې خو تر اوسه کوم هیواد د بشري مرستو په اړه سندي دی ویلي د افغانستان لپاره د بریتانیا شارز دافیر وای په افغانستان کې د سیلونو لقبله د انساني مرجوبلو خبر ډیر خواشینون کیدی د پر خپل اکسپان لیکلی چې بریتانیا په افغانستان کې د طبي پیشو په شمول په بیلا بیلو برخو کې د بشري مرستو لوی مرستوال هیواد دی د پدې اړه سندي ویلي چې له سیل زپلو سره به هیواد څومره مرسته وکړي د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت له دوه کورنیو شرکتونو سره په سباندې 3.5 میلیون ډالر د دوه قانونو د استخراج قراردادونه لاسلیک کړل دغه وزارت پرون شنبه وویل چې د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور د اریانا هایلند او وحدت نیازی شرکتونو له مسؤلانو سره د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ د جګدلک د یاقوت او د هرات ولایت د باریت کان قراردادونه لاسلیک کړل شاغلی دلاور ویلی چې د لاسلیک شویو قراردادونو په اساس د دواړو قانونو استخراج کیدونکو تجربه په هیواد کې دننه پروسس کیږي او بیا به بهر ته صادریږي تاکل شوه ده چې د افغانستان د والیبال ملي لوبډله د آسیا د منځني زون د سیالیو په لړ کې نن مازیګر په دوهمه مسابقه کې د ایران له لوبډلې سره مخامخ شي د دغو سیالیو کوربه د پاکستان پلازمینه اسلام آباد دی افغانستان پرون لومړی مسابقه پر پاکستان وبایلله د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون شنبه وویل کې د حماس سختري زړله يرغمل خوشي کې په غزه کې په سبا اوربن ممکن دی بایدن چې سیاتل شرط نشته د خپل انتخاباتو لپاره د مالی مرستو د راټولولو په یو کمپاین کې ګډون کړی وو وویل ک حماس برم ته خوشي کې سبا به اوربن ټینګ شي د زیاتکړه اسرائیل ویلی چې د اوربن مسأله له حماس سره تړلې ک دا ډله وغواړي په سبا اوربن پیلې دی شي او د اروپا د سندرو په سیالۍ یا یوروویژن کې سویس لومړی شو دا مسابقه تیره شپه په داسې حال کې وشوه چې د فلسطین پلویانو مظاهره کولې د سویسی سندرغاړي نیمو سندره لومړی د کرویشیا ډله ییزه سندره دوهمه د اوکراینی او فرانسوي سندرغاړو سندرو دریم او څلورم مقامونه وګټل نیمو چې په 1999 میلادي کال کې د سویس په یو کوچني ښار کې زیږیدلې رپ سندری وایي
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ترشنه آسمان لاندی پروگرام ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنی دو زر رزی پوره شوه طالبان د 2021 میلادي کال د اگست په 15مه کابل تننه و تلاو د محمد اشرف غنی په مشه جمهوریت نظام پایته ورساو طالبانو په چیرو زرو روزو کې ډیر تغییر راوستي دي دوی تقریبا هغه ستر بدلونونه چې د دوی تر واک تر رسیدو مخکې په شلو کلونو کې رامسته شوی وو تر ډیره حد لمنځ وړي دي. ځینې خلک یو شمېر اقدامات ستایي خو په ډیرو نورو یې انتقاد کوي. په تیرو زرو ورځو کې په سیاسي، امنیتي، اقتصادي، کلتوري او یو شمېر نورو برخو کې د دوی زر ورځنی حکومتولي څنګه وه؟ په دې خبرونه کې به د طالبانو د زر ورځنی واکمنۍ پر کړنو او دریځونو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو. دا موضوع خپلو میلمنو ته پرېږدم چې په تیرو زرو ورځو کې د طالبانو کوم اقدامات ورته مثبت او کومې منفی ښکاری. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي پروفیسر ډاکټر عالم خان احمدزی، د اقتصادي چارو متخصص دی او د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد دی. همدارس د افغانستان د اقتصادي چړونو بنسټ رئیس آصف ننګ او پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو اړیکو شنونکی غاوس جان باس، ټولو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی پروفیسر عالم خان احمدزی ته ورځم. احمدزی صاحب، ستاسو په نظر په تیرو زرو ورځو کې په افغانستان کې که درې یا څلور مهم تغییرات یاد کړئ، نو هغه به کوم وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه مخکې خپل سلامونه او احترام تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته، همدارنګه ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم او میلمنو ته ښه راغلاست وایم. زه فکر کوم د تیرې زروزی ډیرې ورځې شپې دي، یو وخت ده چې کوم لاسته راوړنې دي هغه د قدر وړ دي، لکه امنیت قائم شوی ده، د جنگ سالاران او زورواکان له بینه تللي دي، همدارس په اقتصادي پروژو باندې کار شروع شوی ده، په پولیسو باندې ښه شوی ده ډیر، او همدارس یو څه ناڅه بنسټیز اقتصادي پروژو باندې کار شروع شوی، لکه قشتې پاو سرکونه او داسې نور کارونه. نو یعنی هغه که د اقتصاد نه نظر وګورو، اقتصاد په یو ښه ټریک باندې یا په ښه لار باندې روان ده، خو یو څو مشکلات شته، ستونزې شته چې دا هر څه چې دي دایمي نه دي، دا موقتی دي او حکومت ته نور کارونه پکار دي چې دغه اوسنۍ ښه حالت نه ښه استفاده وکړي او دا په ښه خوا رهبری کړي او موږ آینده اقتصادي ستونزو څخه خلاص شو. چې هغه ما طرحه وه چې ما وړاندې کړې وه چې د او بیل اوټ طرحه وه چې هغه باندې موږ به تاسو وروسته وګورو.
بله، ډیره مننه استاد. کورودن شاخله جان باز صاحب، ستاسو نظر څه دی که تاسو درې ټکي یاد کړئ چې فکر کوئ چې مهم تغییرات ول پدې زرو ورځو کې؟ البته منظور می ضرور دا نه دی چې تاسو یوازې منفی یاد کړئ یا یوازې مثبت یاد کړئ، هر څه چې تاسو ته مهم ښکاریږي هغه تغییرات یاد کړئ. مننه.
سلامات صاحب، خبره دی کې دا چې بلا شک چې هر پدیده د سی منفی او مطلقه منفی مطلقه مثبته موږ نشو لیدلی. خدای دا چې مختلفو جوانب ته وګورو، زه البته چې ډیر سرسخت منتقدم د حاکم ډلې او دا انتقاد به تر هغې ساتم او لا به نور هم ورته کېدی شي شدت ورکم تر څو چې په افغانستان کې مسئول او ملي حاکمیت رامنځته شي، نه طالبانی. نو متاسفانه چې البته د احمد صاحب خبرو ته په درنښت زه باید دا ووایم چې افغانستان اقتصاد نه لري. دلته ښاغلی ننګ دی، هغه د اقتصادي چارو کارپو دی، هغه به کېدی شي بیا زما خبرې رد کړي یا به یې ورته هغه علمي بڼه ورکړي، او تر هغه ځایه چې سیاسي اقتصاد مالوسی دی کېدی شي زه به اقتصادي مسلکي نه اوسېږم چې په دې اعتراف کوم، خو سیاست مې لوستی، بین ملي اړیکې مې لوستی دي، لږ تر لږه پوهېږم چې دولت کوم شاخصونه لري او په دې مې سر خلاص دی چې یو دولت څه رقم ته باید فعالیت وکړي. نو دا چې افغانستان تاریخي هیواد دی او خپله یوه دستګاه تاریخي دغه د احمدشاه دراني را په دې خوا په افغانستان کې شتون لري او دغه دستګاه خپله کار کوي تر اوسه پورې، دا فاکت دی، دا یو واقعیت دی. اما دا د طالبانو کوم لاسته راوړنه نه ده. که دغه هفته وار دغه کومې پیسې چې راځي افغانستان ته دا نو وسیږي مثلا زمونږ آثارو سره به څه وشي. په افغانستان کې کم تولید کم محصولات افغاني دي. قوشتېپې کانال خو اوس په ټپه ولاړ دی. زه دغه اوس په مرکزي آسیا کې یم، خو هغې فعالیتونه خو اوس ولاړ دي، هلته خو کار نه کېږي. دا شعاري احساساتي د خلکو د اذهانو د انحراف دپاره ځینې اقدامات چې کېږي هغه خو هغه ستراتیژیک او زیربنایي بڼه نه لري په افغانستان کې. بل دا چې په افغانستان کې حکومتداري ویجاړه شوې ده، په افغانستان کې مدرسیزم طالبانیزم حاکمیږي، په افغانستان کې لویه مدرسه جوړیږي. او د امنیت خو په دې نه ده چې کوڅو کې ډزې نه کېږي، امنیت خو رواني هم دی، امنیت خو د کار موندنه ده، امنیت خو دا ده چې زما خویندې لاړې شي مکتب ته، امنیت خو دا ده چې ته وشي کړې علمي خپل اړیکې مثلا پاکستان سره تعریف کړي. دا دوی په لیکلو پوهېږي، دا حاکمه ډله په دې زرو ورځو کې په دې پوه شول چې یو څه ولیکي او ووایي چې دا زما اړیکې مثلا پاکستان سره په دغه ترتیب دي، منطقي سره زما اړیکې په دغه ترتیب دي، فرا منطقي سره زما اړیکې داسې غواړم تنظیم یې کړم. دغه اقتصاد پوه چې په افغانستان کې اوس د حاکمې ډلې د حاکمیت لاندې کار کوي څوک دی؟ کومه ډله اقتصادي پوهان چې د هغې په راس کې اقتصاد پوه اوسېږي چې مونږ او تاسې وپېژنو او هغه باندې اعتماد وکړو، دا څوک دي؟ مثلا د سردار داود خان په وخت کې مونږ یو اقتصاد پوه او پلان ګزار درلوده چې په دنیا کې نوم درلودل، چې افغانستان ستر پلانونه کې هغه ماستر پلانو که پنځه کلن پلانونه بلوندو علي احمد خورم بوده. او څوک دی دا پلان ګزار ته د طالبان؟ څوک دا پلانونه جوړوي افغانستان ته؟ په څه ترتیب جوړوي؟ دا خو یو اقتصاد خو یو ډېر علم دی چې په مدرسو کې نه زده کول کېږي.
طالبانو په اقداماتو باندې وګورو چې ښاغلی ننګ صاحب څه وایي. ننګ صاحب، تاسې هم که داسې په اختصار راته ووایاست چې کوم مهم کارونه شوي دي په تیرو زرو ورځو کې، که هغه مثبت وي یا منفی وي، که دواړو ته اشاره وکړئ لا بشي مهرباني.
سلام وړاندې کوم ډېر درنو میلمنو ته، عزتمن جانباز صاحب ته، احمدزی صاحب ته، او تاسې لیدونکو اوریدونکو ته
سلام.
زما په نظر بحثونه خو ډېر دي، زه د ارزښتونو له لحاظه یو څه تفاوتونه وینم، مثلا د سنت او تجدد ترمنځ ناشتی حالت او په دغه عصر کې دا په خپل ډیر یو لوی مبحث ده. یعنی چیرته د دیموکرات لیبرالیزم ارزښتونه او چیرته د تجدد او سنت او دینداری ارزښتونه، دغه د تلفیق ایجاب کوي چې سره نږدې وي په دغه عصر د انفتاح کې. انفتاح دغه عصر ده چې د هر چا په جیب کې جام جهانما موجود ده او په میلیونونو منابع د ده سره موجود دي، او د قصر او د پاچا د دربار رازونه په اصطلاح اوس پټ نه دي. زما په نظر د ارزښتونو په لحاظ دا مسله، او بل دا چې بدلون راغی په افغانستان کې د جمهوری نظام او د امارت، دا دواړه لا هم ناشتی دي. هلته دغه تیر بحث چې ما وکړو د ارزښتونو، دغه تضاد باید راکم سوی وای، بلکې مزید زیات شو. یعنی دې ته منځ یو تلفیق ته ضرورت و. خلا چې له بدلون وروسته راغلی ده، هغه د عربي اصطلاح کې دولت القانون ورته وایي. بیګا زمنګ او جانباز صاحب هم چیرته بحث و، د قانوني دولت خلا خطرناکه خلا ده، د قوانینو تعلیق پاتې کېدل او ګنګواله. یعنی مثلا منګه څه د پاسه څلور سوه ولس قوانین پارلمان په دوه دورو کې یا دوه نیمو دورو کې تصویب کړی دي، د کې د دې نه موجودیت یا د دې ګونګواله چې کوم یو تطبیق قابل ده، کوم یو ګونګ ده، د نظامونو لپاره خدا مسله لومړیتوب لري. چې دی د قانون که دولت څلور رکنه لري، چې یو تشکیلات ته د دولت یا حکومتونه په اصطلاح محلي او مرکزی حکومت تشکیلات دي، د دې کارآمدونه دي د دوی فعالیت ته د دوی هغه فیصله فعل او انفعال ده. بل مانوي پانګه هغه قوانین دي، بل پانګه هغه ارزښتونه دي چې په یو ټولنه کې موجود دي، که هغه کلتوري ارزښتونه دي، که دینی ارزښتونه دي، که سیاسي دي، که حقوقي ارزښتونه دي، که نور دي ته ورته. اما زما په نظر دغه یو مسله، بل مسله چې پکې زه خلاوي نه ما هغه د حکومت موډلټی ده، د اسلامي حکومت د یو موډل نه موجودیت، یعنی هیڅ کتاب نشته. حتی ما د مثلا د ځینې طالبانو کتابونه له ما سره سره چې د حقانی صاحب دغه کتاب ده، د تیر ځل چې وزیر د تحصیلات عالی وو، دغه د اسلام سیاسي او اداري نظام په نوم باندې شاته زما په کتابخانه کې سته، د کیس ماډل ته یعنی تشریح سوی ډیر شایان دي، حقوقي مسلې، معاملات، فقه معاملات، فقه نوازل، د دولت د تعین، د امیر د تعین او د تورته مسلې، مالیاتي مسلې، اقتصادي مسلې. اما په خپل چې دا ټول کې او ترنه یو ماډل د حکومت جوړ کې هغه بیا نسته، یعنی ما یو کتاب دیدل ځکه نو خنور منابع نسته. په خپل د طالبانو لار شخ خپل هم د دوی اساسي قانون نه موجودیت، اگر چې مولوی صاحب شرعي یو څلی کلی دي، خو هغه د دوی قانون نه ده، نه رسمي هغه اعلان کړی نه ده. هلته د ظاهر شاه قانون اعلان کو، اما هغه هم ګونګ پاتې سو. نو دغه د ابهاماتو نړۍ دا پخپل زیانبار ده. هغه نور تبعات د ځینې فکری مسلو یا د پېستلات د دیندار حکومت د تبعات چې دي، هغه دا ده چې مثلا خزه په کور کې خزه عنصر دی، فساد ده، یا مثلا دا نظامونو ته ګټور نه دی. یار منطق چې تر شای موجود وي، زه په پیغام نه چې څه منطق به وجود ولري،
بله
دا د دې تبعات دي. اما مثبت چې کی همسته، مثلا تاسو ګورئ تحول او بدلون دا موجود ده. طالبان دغه چوکونه نیمه پاته وو، هغه یې پسې تکمیل کړو په د کابل ښار کې، په ټولو ښاریاتو کې. مثلا قشتېپا کانال شروع شوی وو، دوی تشدید ورکو. مثلا 240 قرارداد د معدنو په ډیره قانوني بڼه سوی دي، یعنی په مراتو په کراتو د جمهوریت تر دورې ده په ښه حالت کې، یعنی فساد پکې نسته، شفافیت پکې ډیر ده، او منفعت د افغانستان پکې ډیر په پام کې نیول شوی دی. دا ټول بهتره مسایل دي. واردات، صادرات او بانک، نړیوال بانک 12 شاخصه په 13 میاستو کې بیان کړی دي. په دې 12 شاخصو کې کم لکمه په ځینو کې 10، په ځینو کې 5، په ځینو کې 12 شاخصه یا انډیکیټر هغه مثبت بیان شوی دي. مثلا صادرات د مملکت تر 2 میلیارد څه د پاسه رسیدلی دي، او په داسې حالت کې چې د دنیا د بودیجې د شپږ تر 8 میلیارد سهم کم شوی ده. اما د ژوند چاري او د مدیریت چاري روان دي، ډیر تکني سوی نه دي. دا زما په نظر بهتره بدلون ده. د تجدد ډیر آثار لکه تیاری، لکه تګراتګ، لکه موټری، لوکس تلویزیونونه، راډوګانې او دغه ډیر رنگین بیروبار د ښارونو دا طالبانو مات کړی نه ده. زما په نظر دغه تیر دورې په تناسب سره په دې دوره کې چې تر اوسه 3 کاله دي، او دغه 3 کاله کې طالب لا تر اوسه د نړۍ له جنگه فارغ شوی نه ده. یعنی موږ مثلا ښه افغانستان د جوړولو طرف ته کځو، که جګړه یې معنی ده نو نه تحریم، که پرونه جګړه معنی و نه تحریمونه معنی دي. ته فکر وکړه په ټوله نړۍ کې په 200 پاسه ملکونو کې ټولو مقاطع کړي له افغانستان سره، یو انزوایی حالت ده. هیڅ مملکت افغانستان په رسمیت نه پیژني، کم نه کمه په هغه ملکونو چې تحریم لګیدلی ده، لکه کوریا شمالي، لکه ایران، لکه لیبیا، لکه وینزویلا، لکه ډیر نور ملکونه، په هغوی کې داسې حالت نه ده. کم لکه مشپیته او یا ملکونه یې په رسمیت پیژني. دا اوس ایران څه د پاسه 45 ملکونه سفارتونه پکې لري، دغه سي په کوریا شمالي کې. نو زما په نظر دغه سي که تحریمونه موجود دي، لکه په روسیې چې موجود دي اوس، یا په چین باندې یو مختار ساحات تحریماتي وجود لري، هم د دوی فضا خلاصه ده. افغانستان ته وګوره چې زه اوس یو تشریح بیا وروسته کوم.
بله بله،
طالب ته ډامیننسي په حالت کې ده، د غلبې او سيطري په حالت کې ده. دای ساورن سټیټ ته باید لاړ شي، اما د دې لپاره عناصر تنه دي نه دي چې د خپل عناصر باندې دغه ته ورسیږي، دغه په اصطلاح اقتدار مشروطه. نړۍ ورسره داسې فشارونه داسې ممانعتونه او د ویرې داسې هغه فضا یې جوړه کړې چې درون په فضا کې ستا هر لحظه د ویرې او د یو بدلون کارزماتیک او انقلابي احتمالات ستا. نو په داسې مملکت کې
ډېره مننه. بیا به په دې ټولو برخو خبرې جلا جلا کوو. سلامت اوسې ننګ صاحب. وربسو پروفیسر احمدزی ته. پروفیسر صاحب، تاسو ویل چې اقتصادي وضعیت مخ په ښه کېدو دی، حال دا چې د نړیوال بانک دا وروستی راپور بل څه وایي، د افغانستان اقتصادي وده او جی ډی پی دا په کمیدو دی، 1.5 میلیونه د نړیوالو ایس آی دی چې 1.5 میلیونه افغانان له سخت لوږې سره مخامخ دي، فقر اوج ته رسیدلی. تاسو د نجونو د تعلیم یادونه ونه کړه، تاسو دې ته اشاره ونه کړه چې د طالبانو د حکومت 3 کاله پوره کیږي لا هم نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو محرومې دي، ښځې اجازه نه لري چې په دولتي ادارو کې کار وکړي، اساسي قانون نشته، ګڼې نورې ستونزې دي، اساسي قانون نشته، دنیا په رسمیت نه پیژني، یا دغسې یوه زمینه دوی طالبان نه مساعدوي چې دنیا په افغانستان کې یو حکومت په رسمیت وپیژني. دغه ستونزو ته مې اشاره ونه کړه. البته د ته ورته پوښتنې له نورو مېلمنو څخه هم لرو، خو مهرباني وکړئ اول تاسو.
هو مننه. ما خو یا مثبت ټکی شروع کړو کنه، اول سړی یو خبره چې شروع کړي نو هغه مثبت اړخ واخلي، بیا وروسته منفي را واخلي. منفي اړخونه ډېر دي، د یقینا لکه د جنکو یا د ښځو تعلیم او داسې داراس د ښځو کار ته نه پرېښودل دا منفي جهتونه دي. دوم دا ده چې په اقتصادي بخش کې فقر بیخي زیات او فقر ورځ په ورځ زیاتېږي، او دا وجه دا ده چې موږ د اقتصادي وخوا راټینګه کړې ده، یعنی افغانستان کې حکومت یو خوا راټینګه کړې ده چې څنګه پولیس ثبات وجود ته راولي. اما پولیس ثبات په معنا دا نه ده چې ملک به ښه اړخ ته ځي یا ښه خوا ته به روان وي یا به آینده ښه وي. اوس لپاره ښه ده، اما اوس پس له دې نه دا چانس دوی ته شته. افغانستان که تاسو وګورئ په دنیا کې هغه یو خوشبخت او هیواد ده چې هغه ډیفلاسیون حالت کې ده، یعنی انفلاسیون نه وتلی، ډیفلاسیون حالت کې ده. او هغه ډیفلاسیون حالت نه دوی باید استفاده وکړي، دې وخت کې بیل آؤٹ وکړي او نورې پیسې چاپ کړي، خلکو ته ورکړي چې ټول غربت راکم شي، او همداراز د اقتصادي ولاړ څرخ یا ډېر سلو څرخ دا په مخ دا تیسي. دوم دا ده چې په اساسي قانون کې هم دا قوانین چې قضو د حقوقي مسایلو دومره متخصص نه یم، خو برحال دومره نه پوهېږم چې اساسي قانون ډېر ضروري ده. سید قرآن زموږ لپاره رهنما اصول دي، او هغه خو یو جامع کتاب ده او یو عالمي کتاب ده، خو ټول جهان لپاره ده. خو موږ افغانستان خو ټول جهان نه ده، خو یو هیواد خپل جغرافیه لري، خپل کلتور لري، خپل عنعنات لري، خپل ارزښتونه لري. نو د قرآن په رڼا کې یو اساسي قانون جوړ شي، زه مخالفت نه کوم، زه حمایت کوم او زه په تاکید کوم چې اساسي قرآن په رڼا کې جوړ شي. او همدارس نن وخت کې نړیوال نړۍ ډېر په مخ تللې ده او ډېر په مخ روانه ده، موږ ډېر شاته پاتې یو. لکه مثلا ډیجیټل اکانومي ده، نن ډیجیټل اقتصاد ده، ای آی په اساس باندې کارونه کیږي. تخینه چې دلته امریکا ته راشي، هر چا سره یو ای آی نه استفاده کوي. هغه شی چې پخوا به موږ امپلسو کتابونه مطالعه کوله، اوس ای آی ته ورکه بس په یو دقیقه کې ټول درته ښیي. لکه ما تیره ورځ اس یو په ای آی باندې ټیسټ وکړو، یو مکمله مقاله په پښتو کې راته واړوله، ډېر لږ لږ مشکلات ستونزې پکې وو. نو ما هغه بیا ما بیرته ای آی ته وویل چې دغه دا سلام دلته پښتو کې معنا دا ورکوي، دام غلط ته بیرته ما نه تشکر ما دا کړ چې خدمه موږ دې ماغه کړ، موږ ته متوجه کړ. نو هغه شی چې پخوا به یو کس مونږ یو پوستاز به شل کتابونه ولوستل بیا به مغه ناغه کول هغه په پنځه منټو کې یا په دوه منټو کې اے آئی کوي چې دا یو ډېر غټ کار دی. نو اوس په کار دا ده چې اسلامی امارت مسلکی خلکو ته تکیه وکړي. په ملا باندې صحیح ده نظم به راشي اما دائمی به نه وي او په حکومت نه پی جوړیږي پورا نه پی جوړیږي ځکه چې هر څه مسلکی خلکو ته ضرورت لري. ته مسلکی او استادانو ته ضرورت لري په زراعت بخش کې په طب بخش کې په هر بخش کې لري. نو ملا خو صحیح ده هغه اصول به لوستلی وي لیکن دا چې په دنیا کې څنګه عملی ده دا د ماډرن ساينس یا مطلب عصري تعلیم تاسو دا 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 شیخي دغه شانونه د دوی فاصله زیاته ده او دوی زیات زور په مدارس ور کړی ده. صحیح ده مدارس خو زموږ دین ده خو په څنګ کې باید عصري علومو ته زیاته توجه وکړي ځکه چې نن وخت کې هر څه په دمو درود نه کیږي. سړی په دمو درود واچو او بس هر څه په سامي نه دا د انسان چې دی دا د رب د اشرف المخلوقات دی ته الله تعالی خلیفه ویلی دی ته الله تعالی د دنیا حکومت د دنیا حکومت هم دی انسان ته بشر ته سپارل شوی دی. که موږ سر په دم دعا باندې کار کوو نو معنا دا ده چې موږ خپل مسؤلیت هیرو. زموږ مسؤلیت په هیڅ انسان په دې دنیا باندې حکومت او دا مکمل صلاحیت او اختیار الله تعالی را کړی دی. نو په دمو دوا باندې هر څه نه کیږي. هر څه فرښتې نه الله تعالی فرښتې نه را لېږي چې هر څه کار وکړي بد خپل څه کارونه وکړو او دا کارونه د دنیا کولو لپاره ضروري شی تعلیم ده او دغه تعلیم او تحصیل باید ټول نارینه او ښځینه وکړي. لکه څنګه چې دینی تعلیم فرض ده همداسې دنیایي تعلیم هم فرض ده. دا تعلیم او علم کله کله په افغانستان کې مختلف تعریف کیږي چې زه سره مخالف یم. و علم هغه شی ته وایي چې کوم شی نه پوهېږي چې په کوم شی باندې ته پوه شوې هغه علم ده. که هغه په قرآني تعلیمات دي که حدیث دي او که عصري علوم دي. نو علم ډیر احشد ضرورت ده. بې له علمه افغانستان امکان نه لري چې په مخ لاړ شي. دنیا ډیره تغییر کیدونکې ده. پنځه کاله بعد به دا هر څه چې موږ تاسو لرو لکه زه اوس پروفیسر یم پنځه کاله بعد به هغه کنسپټونه او فکرونه چې زه لرم پنځه کاله بعد به دا نه وي. دا به اے آئی سره دا به ټیکنالوژي سره بیخي تغیر شي. پنځه کاله بعد که زه خپل اے آئی زده نه کوم یخی نه زه په امریکا کې یم اے آئی زده نه کوم پنځه کاله بعد به زه بېسواده کې حسابېږم.
بله
او دا ما مخکې ویلو چې کله افغانستان کې استاد ما پوهنتونو کې په دا خبره بار بار کوله چې ګوري موږ په خلا رواني موږ دنیا ډېره په مخ موږ نه تللې دا موږ شاته پاتې ځکه چې موږ نصاب جوړو زمنګ هغه فکر جوړو زمنګ هغه هر څه زړو. نو هغه ته پکار ده چې نوې کار وشي مسلکی خلک پکار واچول
شي.
کاروان صاحب ډېر مهم شی ده چې موږ تاسو ورته پام نه دی هغه دا ده چې د علم هدف دا نه وي چې یو څه زده کړه. د علم هدف دا وي چې ستا وی اف تھینکینګ یا ستا د فکر کولو طریقه بدل کړي. تر څو ستا فکر بدل نشي ته هیڅ چرته نشې تللی. ته هیڅ چرته ترقی نشې کولای. ته هیڅ یوځی ته نشې رسیدلی. نو همدا وجه نه ده
چې
امیه امارت باید په
سلامتی سره ډېر مننه
استاد ځکه دا دنیا دار الاسباب دی بیا اسباب هیڅ نه کی
هر
شي الله فرشتي نه رالیږي.
سلامت
اوسه استاد مسئولیت مو باید کار وکړو دا به علم نه کی
ډیر مننه. سلامات اوسه استاد ور بشو جانباز غوسته غوسه تاسو هم زینو شانو ته اشاره و نه کړه. تاسو انتقادونه وکړل د طالبانو نیمګړتیا او ته مو اشاره وکړي لیکن هم دوی وی هم ډیر مر خلګم د منی چې د طالبانو له راتک نوروسته امنیت بهتره شوی دی فساد کم شوی دی غصب کم شوی دی ډیر غصب شوی زمکی بیرته واخیستی له غصبانو دا هغه د دوی بریاوی دی که څنګه؟
نو د امنیت پر ثبات خو ستاسو خدمت ما عرض وکړ هغه څاروال چې امنیت دا نه دی چې دزې کمی شوی دی ګرچې دزې هم کمی شوی نه دی
په دا غدی په خو سره
خب یعنی خو ختمی خونه دی او د طالبانو په مقابل کې مقاومتونه شته دي او په مختلفو ځایو کې ډېر وحشتناک انفجارات وشول، چې دا وروستی انفجار چې د دوی په ضد وشو په قندهار کې، چې د دوی ډېر مهم استازي هلته د منځه بیوړل. نو دا امنیت کیسې چې دوی کوي، دا اوس چې په بدخشان کې دا مسایل وشول،
یعنې تاسو دا نه منئ چې د بخار امنیت بهتره شوی دی؟
نه، زینه منم زه دا په یو لوی تصویر کې ګورم. کاغل څاروا دا خال کارونه چې دوی کوي دا برنامه ریزه شده نه دي. دوی تر څو چې په افغانستان کې د امنیتي سیاست هم تعریف نه کی چې په څه ترتیب دوی امنیت لري، دا شبه نظامی توپ چې یو ځای کې مثلا ټاکو شي بیا دوی هم دسې رواني او څوک په مرمیو ولید او اولمه ورځ دوی ضرور کسه شهیدان کړي دي په ننګرهار کې. امنیت هم دې ته وایي چې خلکو د خلکو اعتراض په ډزو ووهه په یوویشتمې پېړۍ کې خپل خلک په داسې حال کې چې کله چې بیا پاکستان دوی باندې حملې کوي دوی ورته چپه خوله اوسېږي، اعتراض نه کوي. یو هفته ته منتظر چې یو یاداشت په اصطلاح د بهرنیو چارو د وزارت نه ووځي. امنیت نشته ښاغلی څاروال. صحیح ده چې د افغانستان خلک ډېر ستړي شوي دي، ډېر بې باوره شوي دي، او افغانستان خلک اوس په یو کابوس کې ژوند کوي. باقي خلک
خیر د امنیت تاسو موافق دی له فساد سره د دوی مبارزه څنګه؟ خلک وایي چې فساد تر پخوا ډېر کم شوی دی.
خلق خو نه پیګم دا یو چا ویلی وو، ویل چې دا دنیا کې یو رښتیا دی یو دروغ دی او یو احسایه ده. او زه نه پیګم چې دا دروغ دی کدا رښتیا دی کدا احسایه ده، کدا احسایه اوسی دا احسایه چا کړی. خو زه د یو شي نه خبرې مې، مثلا پاسپورت په دوی په اداره کې $3000 ته حتی $15000 ته هم رسیدلی دی، او دوی آستا آستا په عیاشي توب چې په جمهوریت کې په ځینې کړیو کې شتون درلودو هماغه خواته آستا آستا دوی روان دي. دوی اوس عادت کوي په مجللو کورو کې ژوند کول، څلورو پنځمه ښځه کول، او په مفشنو موټرو کې ګرځېدل. یعنی دوی هغه عیاشي چې زده کړې وه په پاکستان کې، دوی دغه لوړ پولیس چارواکي هماغه خواته ځي، ځکه چې کله چې ته برنامه ونه لرې کاله څاروان، کله چې ته په دولتداري پوه نه شې او راضی یو لوی هیواد قبضه کوي، او دلته خو فیزیکی نامادی، مادی نامادی، دارایی دا، بانکونه دی، ته نه پوهېږي دې سره څه وکړې. دوی خو په دې نه پوهېږي کنه. او طبعا چې د دوی نفسونه هم ډېر قوي نه دي، چې موږ فکر وکړو چې دوی ډېر با نفسه خلک دي. کم یو دوی با نفسه خلک دي. که دوی با نفسه خلک اوسېږي، زه به یو شی تاسو ته ووایم، تاسو د دوی دغه څیرو ته وګورئ. زه او ته او تاسو دغه نور چې په بهر کې هستو، بښنه غواړم که کوم موزیک روان دی، دوی څنګه داسې چاق شوي دي؟ تاسو دغه په اصطلاح د دوی د بهرنیو چارو وزارت که دې جهاد کړی اوسېږي، په غرو کې منډې وهلې اوسېږي، دې څنګه داسې چاق شوی دی؟ د خو ډېر رنګر او ضعیف شوی وای. که دې بزنس نه لري، د دې کورنۍ بزنس نه لري په اسلام آباد او په کوټه کې چې ټولو ته جواب ده، دا څنګه داسې چاق شو؟ دا څنګه داسې سرخ و سفید دی؟ پیسې هغې خاطر دوی په فساد کې ککړ دي. دوی متاسفانه چې د دغه د اسلام او زموږ د عنعناتو د دین نه په استفادې سره راغلي دي، حاکمیت نیولی دی، اوس خپل هم سردرګمه دي چې دې حاکمیت سره به څه کوي، تر کومه به دغسې یو بې برنامګي
ستاسو تبصره غواړو واورو، بیا به ورشو نورو مېلمنو ته. د غصب په باره کې څه وایست؟ تېر حکومت په دوران کې میلیونونه جریبه ځمکه غصب شه، زورواکان ول موجود ول، او دوی دام وای چې په خو د واک جزيري وي، د قدرت جزيري وي، هغه ټوله ملمن زولې دي. اوس کې یو څوک له حیرتان حرکت کوي تر غلام خانه پوری، تر خمه پوری بیغه متلی شي، یا له اسلام قلانه تر واخانه پوری تلی شي، په لارې څوک مخنه نیسي. په خو به هر ځای پاتکونه ول، هر ځای به خلکو له سوداګرونو به پیسې اخیستل کېدی.
ګوری څلوان صاحب محترم، موږ او تاسو متمدن خلک استو، او کومه برنامه که کیږي که مثلا فساد سره مبارزه ده، که غصب سره مبارزه ده، زه غواړم چې وګورم چې دغه د کوم قانون په اساس کیږي. دوی خو انتخابی کار کوي زی مثلا دغه فلانی خان بستانی خان خو بیا دغه لس کی یو عالم خلق دی یو عالم خلق چې خاطر بالکل پات دی نو دا خال خال کارونه دا پراګنده تبلیغاتی کارونه چې تر څو مثلا ته یو قانون وزن نه کې چې زه قسم کې قصبوم پر دغه بنسټیز قصبوم چې دا مثلا بیت المال دی یا دا د نورو خلکو نه اخیستل شوی دی دا د هندوانو نه اخیستل شوی دا د سکانو نه اخیستل شوی دی مثلا کنه یا په شمال کې یا په جنوب کې دغه قسم کې بیت المال وي دغه کس اخیستی وي اوس په دغه قانون په دغه اساس دا بیرته راوګرځول تر څو چې قانون وزن نشي او قانون په ټولو باندې پله نشي زینه منو خاله څاروان پراګنده کارونه کیږي تبلیغاتي بڼه لري دوی د پیسې ساتو باندې ډیر لوبه کوي دوی هغه داسګه یو سفر شوی دی المرصدونه بګم نور خبرونه کې زینه شان خبري کې زی تعقیبوم خو زه باور پدې نه لرم تر څو چې دا یو قانوني چوکاټ کې کوم فساد سره مبارزه ده غصب سره مبارزه ده کچور سره دا باید قانون منشي پراګنده کارونه نن کیږي
سلامت اوسه ډیر مننه استاد تاسو په دې برخه کې څه وایست ځین خلک وایي چې دغه کوم برخه کې چې پرمختګ غنی وای دا هم شاید موقتی وي
دا چې د یو شای بزو د قران جواب درې درکم هغه وی الله تعالی وی قد افلح من زکا وې هغه څو کامیاب شو چې خپل نفس پاک نو دا چې زه خو په امریکا کې ما دومره معلومات ما ته نسته دا چې دی اسلامي امارات چارواکي کې دې شي درې خزي څلور خزي به کړی خدا کوم شرعي معاملات نه لري او کولای شي چې افغانستان کې کون دي زیات دي او دا چې دوی له کوم جنه ته ملي دا بیا خبره پیلا ده چې غبره کې زسه معلومات نه لرم بهرحال منفی اړخونه مستا خو او مثبت اړخونه مستا خو چاروان صاحب دا چې نن کتا شی وګوري هغه دنیا هیڅ څه هم نشته چې موږ فکر کوو چې دغه سي دنیا وی نن وخت کې نفس زیات غالب شوی دا شیطان زیات غالب شوی دا او ډیر کم خلک سي دي بیا خصوصا په او کومتونو کې یا په سیاستوالو کې چې هغه په خپل نفس باندې حکیم نو موږ دا توخو نشو کولای چې داسې خلک دی وی چې لکه مو توخو سره برابر وي فرښتې راشي په افغانستان د حکومت کې خو نسبتا له پخوا خلکو لکه پخوا چې کمانډانانو پټکونه چولې ظلمونه کول خلکو نه په زور پیسې اخیستلې په جمهوریت کې بعض خلکو ډیر فساد کاوه بیا دا زورمندانو دا زورواکی ول دیو ډیر زیات فساد کول نو هغه خلک اوس ټول بینه تللی هغه خبرې بینه تللی نو مثبت اړخونه استه خو چې زه زیات په اقتصادي مسایلو باندې پېچم زوم چې که اقتصاد وی هر څه کیږي اته سړی کولای شي دوه خزي مو کې درې خزي مو کې خو مجلل کور کې مو شي کی
فساد د افغانستان په شرایطو تاسو خو کوم نه سعودي عربستان دی نه متحده عربی امارات دی
بله وو نو د افغانستان رښتیا د افغانستان دا د یو ښه نقطه ده چې افغانستان اقتصادي حالت ښه نه ده او یعنی دومره منابع نه لرو چې سړی وکړي درې څلور خزي وساتي بیا د دومره ماشومان وي دومره غوي هغه وساتي خو برحال دا چې مثلا ډیر زیات ذاتی مسائل دي ذاتی مسائلو کې زنه غواړم چې د خلکو د خیر
سره ډیر مننه او وګوره نن څه خبري ونه کړې شو
هغه اسلامي او موازین اصول سته که څوک دغه خلاف کوي کغه مولای ک مفتی ک شیخ حدیث شیخ القرآنی اغه نو بیا مردود دا او اغه بیا خپل اخرت غاړي بنديږي
ډیر مننه سلامات اوسه ننګ صاحب مهرباني وکړئ ستاسو خبرې نیمګړي پاتې شوې
ما عرض دا و چې طالبان چې دي اصلا د ظرفیت له لحاظه او د ماهیت له لحاظه دوی نن سټیټ اکټران دي دوی د سټیټ اکټرانو په نقش کې راغلي دي دا ترمنز یو فاصله ظرفیت جوړونه باید موجود وای یو جګړایي قوت په دولت چلونې تر داخل سو اجالتن دفتن او د دې نه د دوی د ظرفیت د دولت جوړونې په دغه اثر کې البته د شل کال بعد ډیر بدلون راغلی د پنړی کې نو دغه لیک مشکلات به خامخا لري. دغه پرچون مسلې خو ډیرې زیاتې دي بحث وردی اما مستند نه دي. مثلا د دې څلورو خزو مسله دغه مستند نه ده. جنبه سیبوي چې یو ځای دروغ دی یو ځای حقیقت دی یو ځای پسلا احصایا ده. نو دا احصایا بیا چا ورکړي چې د قانوني احصایې نه مني چې آماده دي څلورو خزو. دا لیک د افغانستان د بازار اوازې غونډې دي چې ډېر یادېږي. دغه سي مسلې ډېر یادېږي د تورته هم
لیکن د دې مشر کم توجه کړي څو واره داسې یادونی وکړي چې ډېر ودونه مکووي معنی هم دغه چې امدا کار روان دی.
بله یعنی دا معنی دا نه ده خو یعنی پرال دا ډېر داسې موضوع ده چې زه نه غواړم دغه مهم دي زر ورځو بس
دي. بله یوازې دا مسله نه ده رښتیا هم تر دې خبرې ډېرې دي. بله تر دې خبرې ډېرې دي. تاسو مخکې وویل چې دوی یو جنگي ډله و راغله حکومت ته او باید ظرفیت جوړ کړي دي. داسې ظرفیت هم نشي جوړولی او مشکل دا ده چې یو څوک په دې چې ونه پوهېږي چې نه پوهېږم دا اصلي مشکل دی. نو چې په خپل نه پوهېږي حداقل نورو ته خو زمینه باید مساعده کړي نور خو پرېږدي. لکه مخکې چې استاد ویل چې دوی ته پکار ده چې له متخصصو خلکو استفاده وکړي. اقتصاد پوه ته پرېږدي طب ډاکټر ته پرېږدي. دوی خو دا کار هم نه کوي. دوی خو د کلینیکونو رئیسان هم ملایان مقرروي.
طالبان داسې یو حالت په افغانستان کې چې شبیه یا د دې تورته حالتونه په الجزائر کې په تونس کې المغرب کې یا په مراکش کې راغلي دي. فرق دا یا د نورو هغه جنگونو او انقلابونو سره چې د غنه بعد په اصلاح کومه غالبه ډله راغلي ده د دوم نړیوال جنگ یا اول نړیوال جنگ نه بعد طالبان عیناً په هغه فرمولو کې کراوړو. مثلا په الجزائر کې انقلاب او انقلابیون بدلیږي را بدلیږي اما ډیره غټه کتله د ملت او روشن فکرانو او د پخوانیو په اصطلاح دولتونو اتباع او هغه په اصطلاح مجریانې هغه په خپل ځای پاتې شوی دی په خپل وطن کې پاتې شوی دی. افغانستان کې بعد له طالب له تغیراتو د آی او ایم راپور ده چې څه د پاسه 3 میلیونه خلک وتلي دي او دا ټول یعنی د جمهوریت ټول مشران وتلی دي په افغانستان کې نسته. مکمل ټوله تخلیه وسوه. پارلمان ټول غړي تخلیه شوی دي. نظامیان اعلی رتبه خلک ټول تخلیه شوی دي. د 50,000 څه د پاسه د جواز د انجیوګانو مؤسساتو دا ټول وتلی دي خاوندان. زما په نظر وحشتناک خلا هم موجود ده. او بل دا ده چې افغانستان د نورو لکه الجزائر باندې بعد د یو انقلاب چې بل انقلاب دی اسلام پالو راغی یو ری دی سلفیان راغی یو ری دی اخوانیان راغی بیا یو ځل په منځ کې د تقریبا دیموکراتانو موافقت راغی. دغه فرق دا و چې الته بیا فشار نور نه و. دلته په افغانستان کې لا تر اوسه جنگ روان ده. مثلا د نړۍ د ټوله دنیا جبهه د طالب په خلاف دا خو عادي خبره نه ده. په منځ کې تاسی دی نړی تحریم دغه وګوري. یعنی کدا تحریم په امریکا باندې 3 کال وځسوي وای دوی به د ونو پانو خوراک ته ارڅوي وای. دغه سیاله چې په افغانستان راغله د افغانستان 15 روپۍ په جیب کې وي هغه عزیز خیر درخه مغلس سره پاس 10 میلیارډ هغه وګرځول یو غنی مملکت
ننګس بیا په مقابل کې اره اونې 40 میلیون ډالر ورکوي. دغه پیسې د خلکو ته سیور کول کیږي دا چې د افغاني ارزښت نه ټیټیږي. دغه د شنه بیا په نظر کې ونی سي د افغانستان
په اقتصاد ته پکتو
ډېری پیسې دي.
دا سروان صاحب دغه د غلا او د قمار معاملہ د دې مملکت او د دولت ترمنځ د تعامل مسله نه ده. دولت له دولت سره د تعامل بحث بیل بحث ده. دا چې وای چې موږ په تورو کڅوړو کې پټ نه اعلانوي امریکا چې دا کار دوی کړی دا کني کوي لسواری پښتنه وسوه چې تاسو دا کار پیسې ورکوي کني ورکوي. اوس دا جان سابکو یو راپور ورکړی دا چې ولسنی میلیارډ ډالر افغانستان ته ورکړل شوی دي. په دې کې 1 میلیارډ ډالر اتنه دي دوی هغه مصرف چې دوی دی باندې کړی دي. تامست لدې سره کتلې دي لږ سره کتلې دي بزنس میټونګونه دي یا سفرونه دي پاغه کې 3.5 میلیارډ هغه روپۍ هم غړلې دي چې سویس ته انتقال شوی دي. یعنی د افغانستان جیب ته لدی 100 میلیارډ ونه د 10 میلیارډ چې ماته ست یاد کړو دا په څه کې شامل نه دي. اپاتی پیسې چې دوی حسابي هغه هم امده ته ورته پیسې دي چې هوایی یادېږي یعنی قرضدارانو ته ورکړل شوی دي هم د امریکا لخوا چې پیږي کې 2.5 میلیارډ دي. پاته سویدل ته یو 2 میلیارډ یا 3 میلیارډ دا دوی هغه پیسې یادوي چې د دبليو اف پی لاري د ورلد بانک لاري یو د فاو لاري دوی ورکړې دي. هغه غیر اقتصادي پیسې ده، د اقتصاد جوړونې پیسې نه ده، د دولت سره د تعامل پیسې نه ده. یو هباو دینار د دغه پیسو د دبليو اف پی یا د نورو ارګانونو دا د دولت د خزانه لاري یو د موجوده اقتدار لاري مصرفيږي نه. چین اف اپروچ سی ورته وایو د الف نه تریا پوری د دې پیسو ټول
مسله، لیکن د خپل دی افغانۍ ثبات ساتلې دی، د افغانۍ له ثبات سره خو مرسته کړې ده.
د افغانۍ له ثبات سره د مرستې بس ډیر امیق ده. د ډالرو د فرار مخنی ولسوي ده. په تیرو وو کلو اتو کلو کې افغانستان نه څه کم 200 میلیارډ ډالر روپی وتلې دي. دا د خلکو قراردادیانو، پیسدارانو، تجارانو، د هغه چا سره چې اغه سیلاب غوندی وتل، اغه د امریکا د پیسو چې کوم افغانستان ته راغلي د دینړی، امریکا له افغانستان سره په شل کال کې 140 میلیارډ ډالر د جان سابکو په شپېتم راپور کې ده. دا له افغانستان سره ملکی مرسته شوې ده او د نورو شریکانو جمله
خو سید، لیکن وسم د پیسې وزه وس احمد او محمود خپل کور خرڅوي، پیسې په جرمني کې ترلاسه کوي یا په انګلستان کې یا په بل ځای کې. دا قصه فکر کوم چې وسم روانه ده، خو خیر یو اوریدون کې مو ډیر منتظر پاتې شوی دی. اول بده ته ورشو،
یو بس بس تکمیل کم تاسو بیا بل سوال ته لاړ شئ.
مهرباني.
د افغاني د ثبات مسله یاد کړه، نیمګړی ما پریږدې، زبې تاسو عوامل 15 بیان کړم.
مهرباني.
بل مسله دا چې دلته دوراني حالت کې سرکولیشن اف منی پدې کې دا جریان کې د پیسو خروج کم ده، یعنی چې لرنج نه وزي، لدې دایره نه وزي، دا کم شوی ده. بل دا چې مبادلات په افغانیو باندې ډیر شوی دي، د افغانی ارزښت شوی ده. بل نوې افغانی چاپ شوی نه ده چې هغه تورم ایجاد کړي. بل دا سټیټ مسائل نور دي ور سره شپږو مسلې. صرافه مارکیټ په افغانستان کې مکمل بے کنټرول و، هغه کنټرول شوی ده. فرار دي سرمایه اوس ډیر محدود شوی ده، ډیر قوي فرار دي پیسو نهسته. دغه مبادلات دی بانک چې ډالر باسي، دغه مره ډالر خو افغانستان تر ازي سره بیرون نه تجارت لزان سره راوړي. تر دا نه ده چې دا تاسو 40 میلیون ډالر ته اشاره کوي چې دا هم مبهمه پیسې ده.
بله بله، یعنی نور عوامل هم لري په دې کې شک نشته. په یو هیواد کې چې پیسې کمی وي، د افغانیو خپل په باره کې ډېر د کمبود په باره کې ډېرې خبرې کیږي. سلامت اوسئ، اوس په ورشو یو اوریدونکي ته ځان راو پیژنې. آزادي رادیو،
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، مهرباني کوي.
زه اوسامه د هلمند ولایت په تجکی ولسوالۍ کې کاروان صاحب ته او همکارانو ته ټول ته سلامونه وایم.
مهرباني کوي صاحب.
زما په نظر زه به دا درته وایم چې ظلم وحشت و عیاشی و دا چه و دا پر افغانستان باندې تیر رسوله. انشاءالله و رحمان و بشیره نظام پر راسی او اغا دا جمهوریت پا وقت که و ولی چه هر سوک با پر لاری تیره ده پر زنزیر بیراگیر که چه تا طالب یو لنگواتا دی پیر چلی ده و جیره دی پریشه ده ده و چه با خپل مسلمانی نسو کالی بس دا طالب و بس بی زوروه پولیس با روپی د دنیا خپلی وهی دی او زنانی دی پر راگر دولی و کشران الکان دی راگر دولی و زوروالا بو او پر اطراب سینو بمبار و چاپی شروعی در دخلق دا عموش با دشپی و قطغاس سواس دولی یو دای بمسار کتاوی چی بمبار برا بین شروع و امریکایان و داخلیان برا بین زغاس دولی دوگونی ظلم امریکایانو نکوی لکه دا داخلیان چکوی او پر دوکی دا چارواکی دی شخص سخت مجرمین و چې اسلامی امارات و بخشل ده او لوی عطا و چې موږ د دتی حکومت ته وکړه دا د
جانباس صاحب. غوث جانباس صاحب، مهرباني وکړئ دی اوریدون کې خبرې خو مو واوریدلې. دوی ته څه وایي؟ تاسو وایي چې نه امنیت نه دی ښه شوی. خلکو ځینو خلکو دا ډول مشکلات هم درلودل چې مثلا دوی دی بمباریو خبره کوي، د پولیسو د تیر نظام د پولیسو د بد برخورد شکایت کوي. دوی وایي چې اوس دغه تغییر راغلی دی.
بله خب زه ستاسو خدمت ته باید ارزو کوم چې زه هیڅ کله د دې طرفدار نه نه په خوا نه اوس او نه به په راتلونکي کې چې د ملکي وګړو ژوند مال او نورو شتمنیو ته جزیترین ضرر ورسیږي. که هغه بهرنیانو دا کار کوو بدې کول جنایتي کړی، که هغه سهون زمونږ پوز کړی دی هم البته چې زمونږ پوز هیڅکله عمدن دا کار به نه کړی، که سهون کوم کار شوی اوسیږي احتمالا ښه کار نه دی شوی. خو دا جوته ده ښاغلی څاروان چې طالب انفجارات کول، طالب ډېر بده بې امنیتي په ټول افغانستان کې حاکمه کړې وه. هغه کارونه چې دوی کول، هغه ځان چاودنې چې دوی کول، هغه وحشت چې په افغانستان باندې خپور کړی و، تاسو په یاد راولئ دغه د مثلا د جلال آباد یوه پیښه په جلال آباد په کابل بانک کې چې یو څوک راځي او توپک یې په لاس کې دی او انسانان وژني، ښځې، ماشومان، نارینه، سپینګیري، همداسې په خسره سینه دا خلک وژني. یا هغه انفجارات چې دوی کول په مکتبونو کې، په پوهنتونونو کې، په چارایګانو کې، دا چسپکي بمونه چې دوی لګول، نور انفجارات چې دوی کول، دا خو همدوی امنیت خراب کړی و. چیرته مثلا هغه وخت نه چې دوی په د 2015 کال نه چې دوی هغه فعالیتونه چپ پټ امریکایانو سره راپیل شول، اوس ماته ویل شي چې کوم امریکایي دی متضرر کړی وي، وژنه او زخمي کول خو پرېږدي. دوی خو پټې هغوی سره خبرې کولې او دوی دا جرات نه درلوده چې یو امریکایي یا کوم بل بهرني ته هغه حتی عقل ضرر ورسوي. دوی دروغ وایي ښاغلی څاروان، دغې د خاطره زه په دوی باندې اعتماد نه لرم. دوی څوک یې وژل؟ خو افغان عسکر یې وژه، خپل هموطن، خپل وطندار یې وژه، خپل هیوادوال یې وژه، خپل د کوڅې انسان یې وژه چې د یو احساس د مخې تللی و اردو ته یا پولیسو ته یا نورو امنیتي ادارو ته. څوک خپل وطندار وژني؟ ته لاړ شه په دغه پاکستان کې چې ته ورسره ډېر نښتې، ډېر زیات ورسره ملګری، هلته ستا استادان دي، ته لاړ شه یو پولیس ته، یو پوځي ته چپ وګوره چې سر باندې د تبله وهي که نه. اما تا زما عسکر وژه، تا د افغانستان عسکر وژه، تا د افغانستان بچی وژه، اوس په کوم حالت کې است؟ استم دغه پښتنه موږ د چا نه وکړو؟ دغه خلک زما وو که نه؟
بله صاحب،
ډېره پوهېږي.
مننه
ښاغلی څاروان. زه به یو شی ووایم چې درې ولایاتو کې، زه دغه درې ولایاتو چې نومونه یې اخلم د هغې نه یم، زه د کابل یم، لغمان، کونړ، ننګرهار، په دغه ولایتونو کې د ټولو نه زیات تلفات هم پوځیانو ورکړل او هم ملکي خلکو ورکړل. دا د چا د لاسه؟ د دې تاوان څوک ورکوي؟ دا چې جفا شوی ده، دا چې جرم شوی دی، بهرنیانو کړی دی، هیڅکله د تایید وړ نه ده. او ورځ به راځي موږ به د بهرنیانو نه هم دا پوښتنه کوو.
ښاغلی احمدزي ته استاد، زر ورځې تیرې شوې د طالبانو حکومت چې هم په رسمیت ونه پیژنده، ځینې وایي که په همدغه شکل سره دوی روان یې، زر ورځې به نور هم تیرې شي، څوک به په رسمیت ونه پیژني او تاوان به افغانستان او افغانان کوي، د دې ملامتي به د طالبانو په غاړه وي، څه وایست؟
زه فکر کوم چې په دې رسمیت پیژندلو تعریف باندې به جانباز صاحب څه پوښه پوهېږي چې هغه ډیپلوماټ ده. خو زه چې څومره معلومات لرم، ډېر هیوادونو تقریبا و دېرش هیوادونو خپل سفارتونه افغانستان
کې یوه په رسمیت نه پیژني. د رسمیت پیژندلو مسله بیله ده.
راځو همدې خبرې ته راځو. رسمیت د دې لپاره کیږي چې ته یو ملک سره تجارت او ویزا او راکړه ورکړه او تګ راتګ اسانه وکړی شي، نو هغه کارونه اوس د سفارتونه کوي. نو چې کوي نو داسې هم نه ده چې بیخي هیڅ نشته.
ستاسو په نظر دا هیڅ مهمه نه ده که د چین سفیر حکومت وایي چې زه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژنم، رسمن یې منم، یا ملګري ملتونه چوکۍ نه ورکوي، دا هیڅ مهمه نه ده؟
نه، دا مهمه ده، په دې کې شک نشته.
یو مهم هغه اړخ دا وګورئ، تیر کال په متحده عربي اماراتو کې د اقلیم کانفرانسو دا اقلیم موضوع ځکه یادوم چې دا اوس افغانستان له ډېر شدید اقلیمي بحران سره مخامخ دی او دا د سیلونه راځي. دغه کانفرانس کې میلیاردونه ډالر هغو هیوادو ته چې د اقلیمي بدلون په خاطر زیانمن شوي دي کومک وشو. افغانستان د دې لپاره چې په رسمیت پیژندل شوی حکومت یې نه درلود هېڅ استازی ونه غوښت.
بله، دا یو لوی خلا ده. په دې کې شک نشته چې اسلامي امارت ونه تناوت او دې دونه کړی شو چې د نړیوالو غیر ترلاسه کی حمایت او ملاتړ ترلاسه کی. هغه ضروری ده چې دې باندې کار وکړي او دا نړیوال ملاتړ او رسمیت پیژندنه
کار وکړي. آیا په دې اوسني شکل سره چې دوی روان دي چې نجونو ته اجازه نه ورکړي، ښځو ته اجازه نه ورکوي، دا سخت دریځي پالیسي چې دوی لري، فکر کوي چې دنیا باید دوی په مقابل کې خپلې پالیسي بدلی کړي؟
زه فکر کوم چې دا دنیا به دومره زیات دوی ته احتیاج نه وي، ځکه موږ زیات، یعنی افغانستان زیات دنیا ته احتیاج ده. نو انعطاف په کار ده چې اسلامي امارت خپل انعطاف وښيي په دغو مسایلو کې، لکه د ځینو مسله د ښځو مسله ده، خو کوم مشکل نه ده، خو اسلام کې واضح ده، نو ویل من فرض ده په نر او ښځه باندې فرض، نو هغه باندې به دوی پوهنتونونه خلاص کړي، ښځو ته د کار زمینه مساعده کړي. اوکې صحیح ده، هغه شرعي حجاب ده، هماغه دې پکې وي، څه مشکل نشته. داسې ډېر شواهد شته.
دا خو تاسو وایست، لیکن عملا تاسو په دوی کې دغه انعطاف وینئ؟
زه دغه انعطاف بعضو خبرو کې خوشدی د معلومیږي، بعض مشران دا خبرې کوي، خدا چې دوی پالیسی لیول ته دا خبر نه رسول، دوی باید په دې باندې کېنی خپل منځ کې په دې باندې خبرې وکړي، او هغه څوک سخت دریځ دی او هغه په دې باندې پوه کی چې وروره دغه تعلیم او تحصیل چې داس کوم چې تاسو وایئ چې نه تاسو مو پرې
ډېر مننه دې لپاره چې وخت کم د ممدې موضوع باندې دې ننګ صاحب نظرم غواړو چې واورو. ننګ صاحب تاسو فکر کوي مال زر روزی تیر شوي، د ځینو په باور زر روزی نوري هم که تیر شي، طالبان خپل دریزونه نه بدلوي او افغانستان به همداسې په نړۍ کې منځوي بي، تاسو څه فکر کوئ؟
زما په نظر یو دو جانبه تعامل ده، رسمیت پیژندنه او دو جانبه منافع که ایجاب وکړي بیا رسمیت ایجادیږي، یعنی حتی بهانه نه ورته پیدا کیږي. یو څلور اصل دي په ملګرو ملتونو کې د رسمي دولتونو د فیصله چې اعتباري دولتونه دوی ورته وایي، هغه کې مثلا د نفوس موجودیت، حاکمیت، حکومت او هغه فیصله سيطره چې یو دولت باید ولري. هغه عناصر دوی وایي چې په طالبانو کې پر د خپل ملګری ملتونو اداره وایي.
پر هل ډیر زیاته مننه له ټول ملمنو څخه، وخت مو دومره پای ته ورسیدو. سلامت اوسئ ښاغلی جانباز، ښاغلی ننګ او ښاغلی احمدزی.